په افغانستان کې سهار اته بجې شوې. ازادي راډیو اورېده. ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د ښځو لپاره نیمه نړۍ او اساسي بشري حقونو ته خو لنډه خبري برخه هم لرو. دا لنډه خبري برخه د دې سات په خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د افغانستان په مسله کې د ملګرو ملتونو او د قطر د رول ستاینه وکړه. ټام ویست بیګانه وخت په خپل ایکس پاڼه کې خلی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي روزا اوتنبایو او د قطر له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی سره په جلا کتنو کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې کړې دي. هغه ویلي چې له اوتنبایو سره له افغانانو سره د تعامل په اړه خبرې وکړي او زیاتوي چې نوموړي او همکاران په نړۍ کې یو تر ټولو دنده پر مخوری. تام ویست ویلی متحده ایالات د بشری مرستو د همغږی د بشری حقونو د څار او په افغانستان کې د اقتصادي ثبات په وده کې د دوی د ونډې استاینه کوي. د قطر له صدر اعظم سره د کتنې په اړه ښاغلي ویست ویلي چې په افغانستان کې د ټولو لپاره د تعلیم او فعال ډیپلوماسۍ په ګډون په یو شمیر برخو کې د قطر د هڅو په خاطر له ښاغلي السانی څخه مننه وکړه. هغه ویلي قطر د افغانانو لپاره د یو باثباته ټول ګډون او خوندي راتلونکي د ملاتړ په چاره کې د نړیوالې ټولنې د هڅو یو مهم شریک دی. د طالبانو د حکومت قانون او پټرولیم وزارت وایي لس تنه علما او متدین حافظان د قانون د څارونکو په توګه ګماري. د طالبانو حکومت دغه ګام داسې مهال اخلي چې تر دې وړاندې پر دوی له دې کبله نیوکې زیاتې شوي چې اکثره چارې دینی علماو او ملایانو ته سپاري. د وزارت پرون چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه کې د دغو څارونکو لپاره د ځینو امتیازاتو او هم د ګمارنې لپاره د ځینو شرایطو یادونه کړې. خو دا یې نه دي ویلي چې ولې دغه مهمې مسلکي دندې ته دینی عالمان او حافظان ګماري. دغه وزارت دغه اقدام داسې مهال کوي چې څلور اونۍ مخکې د شپږ نیم میلیارد ډالرو په ارزښت د افغانستان د اووه لویو قانونو قراردادونه له ملي او نړیوالو شرکتونو سره لاسلیک کړل. د طالبانو پر سرپرست حکومت یو مهم انتخاب دا دی چې په تیرو دو کلونو کې په اکثرو سکتوري او مسلکي برخو کې پر مهمو څوکیو د مسلکي کسانو پر ځای ملایان او خپل غړي ګمارلي دي. د کاناډا حکومت په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د مرستو خبر ورکوي چې د تیر کال سیلابونو زیانمن کړی دی. د کاناډا د حکومت په اعلامیه کې چې پرون خبره شوې ده د هیواد نړیوال پراختیا د وزیر احمد حسین په حواله ویل شوې چې دوی په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د دوه پروژو په چوکاټ کې 14 میلیون ډالر مرسته کوي. ویل شوې 10 میلیون ډالر د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري او 4 میلیون نور د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا د افغان کډوالو پر اړتیاو لګول کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د معلوماتو له مخې دا مهال شاوخوا 2.5 میلیون افغان کډوال په پاکستان کې میشتي. له دې ډلې شاوخوا 600 زره د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له خپلو متحدینو او شریکانو سره به کار وکړي چې د ناګورن قرهباغ د سیمې د وضعیت په اړه د څارنې یو نړیوال ماموریت رامنځته شي. د آذربایجان لخوا د چټکو پوځي عملیاتو په نتیجه کې چې باکو پر دې جلا غوښتونکي سیمې بشپړه ولکه ټینګه کړي، نږدې نیمایي اوسیدونکي خپلو کورنو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان متیو میلر پرون چهارشنبه په واشنګټن کې خبر اعلان ته وویل په داسې حال کې چې د ارمنستان حکومت د سپتمبر له 23 رئیس له سیمې د 350,000 څخه د زیاتو اوسیدونکو د وتلو خبر ورکړی. متحده ایالات به د سیمې لپاره د یو ماموریت رامنځته کولو لپاره انکار وکړي. له ناګورن قرهباغ څخه چې اکثریت اوسیدونکي ارمن ټبره دي، د کډوال شو کسانو دغه نوې شمیرې د دې څرګندونه کوي چې د دې لانجمنې سیمې نږدې نیمایي نفوس بې ځایه شوی دی. ایروان له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې سیمې ته یو څارونکی ماموریت واستوي تر څو د بشري حقونو او امنیتي وضعیت له نږدې وڅېړي. فرانک روبیو لومړنی امریکایي ستور مزل شو چې په فضا کې تر نورو امریکایانو اوږدمهاله ماموریت ترسره کړ. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې روبیو دو روسي ستور مزلو فضايي بیړۍ په نړیوال فضايي سټیشن کې تر څه باندې یو کال ماموریت وروسته پرون چهارشنبه په قزاقستان کې ځمکې ته راښکته شوه. ځمکې ته د دغو ستور مزلو بېرته راتګ د هغوی د فضايي بیړۍ د لیکېدو او هغوی ته د نوې بیړۍ د استولو له کبله شپږ میاشتې وځنډېد او دوی په فضايي سټیشن کې 301 ورځې د افغانستان په اړه د موسکو فارمټ غونډه سبا جمعه ده. د تاتارستان جمهوریت په مرکز کازان ښار کې جوړیږي. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی له وړاندې د غونډه کې د ګډون په هدف روسیې ته رسېدلی دی. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قابلوف ویلي چې په دې غونډه کې باید ډېر تمرکز په افغانستان کې د یو پراخ بنسټ حکومت پر جوړولو وي. تفصیل له اسد الله الدین څخه.
ټاکل شوی د ماسکاو فارمټ په شپږم غونډه کې په افغانستان کې د پراخ بنسټه حکومت په جوړولو او له ترهګرۍ او نشئی موادو سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې وشي. تاس خبری آژانس په یو راپور کې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف په حواله د اجنډا د مسئلو ته اشاره کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی د تېرو دوشنبې په ورځ دغې غونډه کې د ګډون په هدف روسیې ته تللی دی. متقی په مسکو کې د افغانستان سفارت دننه له خپلو ډیپلوماتانو سره په خبرو کې چې د طالبانو بهرنیو چارو وزارت پرون خپرې کړې ادعا کړې چې د سیمې له هیوادونو سره یې ګډې ستونزې هوارې کړې دي.
سره له سختو شرایطو سره له مشکلاتو بیا هم په ډیپلوماتیک ډګر کې موږ تاسو ډیر ښه روان یو. اکثر هیوادو سره ډیپلوماتیک اړیکې ډیرې ښې دي، بلکې ورځ په ورځ وده کوي، ورځ په ورځ په مخ ځي. اوس یو مرکزي حکومت راغلی او په ټوله جغرافیه باندې تسلط لري او په تیرو دوو کلو کې ثابته کړه چې له دې خاورې نه هیچا ته ضرر نه ده رسېدلی او نه رسېږي. نو دنیا د امنیت په برخه کې او د مخدره موادو په برخه کې چې مشکل له موږ سره لرو هغه حل شوي دي.
که څه هم متقی د مسکو فارمټ د غونډې احتمالي بحثونو ته اشاره ونه کړه، خو له امنیت او نشئی موادو پرته یې نور مسایل کورني یاد کړل او په باور یې بهرنیانو پورې اړه نه لري. د ښاغلي متقی له دې ډار سره سره د افغانستان څو ګاونډیو هیوادونو چې د مسکو فارمټ د غونډې غړي هم دي په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر موجودیت او دوی ته د ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې. دغه هیوادونه پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران دي چې چارواکو یې په ځلونو په افغانستان کې د نړیوالو ترهګرو په ځانګړې توګه داعش، القاعده او تحریک طالبان پاکستان ګواښونه جدي ګڼلي دي. دې ډله کې پاکستان تر ټولو زیات اندېښمن دی او په ځلونو یې تور پورې کړی چې تحریک طالبان پاکستان د پاکستان دننه بریدونو لپاره د افغانستان له خاورې ګټه اخلي، هغه تور چې طالبانو تل رد کړی دی. پر پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران سربیره ترکمنستان، قزاقستان، چین او هند هم د مسکو فارمټ غړي دي چې ټاکل شوی استازي سبانۍ غونډه کې ګډون ولري. مسکو فارمټ 2018 کال کې رامنځته شو چې دوه غونډې یې د افغانستان د تیر جمهوري نظام پر مهال او درې نورې د طالبانو د حکومت د بیا واکمنۍ له پایله کړې دي. که څه هم طالبان د مسکو فارمټ دو مخکینیو ناستو ته نه و وربلل شوي، خو دا ځل څو میاشتې مخکې دوی ته رسمي بلنه لیږل شوې وه. د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالفې ډلې بیا په یوه شپږمادهیزه اعلامیه کې د مسکو فارمټ د غونډې له ګډونوالو ځینې غوښتنې مطرح کړې دي. دوی ویلي چې د سیمې هیوادونه باید په افغانستان کې سولې او د یوه ولسواکه حکومت جوړېدو ته زمینه برابره کړي او د طالبانو له حکومت سره پر اوسني تعامل یا چلند له سره کتنه وکړي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخروا رسنیو ته ویلي چې د مسکو فارمټ په دې غونډه کې به د افغانستان پر اوسني وضعیت، د سیمې پر امنیت او له جګړې وروسته د بیا رغونې په مسایلو بحث وشي. هغې هیله وښوده چې د غونډې په پای کې به یوه ګډه اعلامیه هم خپره شي.
دا چې په کازان کې د مسکو فارمټ غونډه څومره مهمه ده او روسیه د دې غونډې د جوړولو له لارې د کومو هدفونو په لټه کې ده، اسدالله لودین په دې اړه په مسکو کې له پخواني افغان ډیپلومات غوث جان باس سره مرکه کړې او په پیل کې د دې غونډې د اهمیت په اړه پوښتلی دی.
هغه کومه غونډه چې د روانې میاشتې په 9 نیټه د روسیې د فدراسیون په قازان ښار کې دایریږي او د مسکو د فارمټ د مشورتي فارمټ په نوم مشهوره ده، دا ځل بعد لکه د پخوا په شان به یوه تشریفاتي او بیوروکراتیکه غونډه اوسي کې کومه ملموسه نتیجه د دې په پایله کې لږ تر لږه دغه اوس خو زه شخصا نه وینم. البته په دې غونډه کې به د نظریاتو تبادله اوسیږي، د منطقي د اوضاع په باره کې به هم تبادل د نظرونو تبادله وشي. د ازبکستان یو څه تشویشونه چې راپیدا شوي دي، آمو دریا د اوبو د سیند د ویش په تړاو او په مجموع توګه د عمومي اوزاد منطقه به وڅېړل شي. کومه ملموسه نتیجه به دا فارمټ لږ تر لږه په دغه مقطع د زمان کې ونه لري.
جنباز صاحب، روسیه په افغانستان کې د څه شي په لټه کې ده؟ آیا د ځان او متحدانو له امنیت نه ویره لري او که غواړي چې د خپلو سیالانو لاس له افغانستانه لاند کړي.
د روسیې د فدراسیون دولت طبعا چې تر ټولو د مخه د خپلو منافعو په خاطر دغه فرمات رابلي او کوشش کوي چې د افغانستان د سیاسي پروسې څخه شاته پاتې نشي. روسیه کوشش کوي چې طالبان په منطقه کې مدیریت شي او ډېر نظر او سوچ منطقي ته وسیږي تر څو د فرا منطقوي مرکزو ته، او کوشش دا دی چې خپل روابط او تعامل چې طالبانو سره لري دا لا نور هم ټینګ کړي تر څو هغه کوم ثبات چې دوی غواړي په منطقه کې تامین کړي د دوی د منافعو سره سم هغه له لاسه لاړ نه شي، او طالبان د نورو مرکزونو د فرا منطقوي مرکزونو د اجنډاو او برنامو ښکار نه شي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په ډیپلوماتیکه برخه کې بریالي دي او د سیمې له هیوادونو سره تعامل ښه دی، اما د عمل په ډګر کې بیا تر اوسه هیڅ هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. نو په دغسې حالاتو کې ډیپلوماتیکې اړیکې په څه معنا؟
دا یو ښکاره واقعیت دی چې طالبان په یو نوه تجرید کې او انزوا کې واقع دي. که دوی کومو غونډو ته رابلل کېږي هم خو په ډېره چیته سویه ورسره خبرې کېږي. دوی معمولا په دهلیزو او په خاصو اتاقو کې دوی سره لیدنه کاته کېږي. دوی ته هیڅ نوه دولتي یا حکومتي تشریفات یا پروتوکول نه ورکول کېږي. دوی بیرغ څوک په رسمیت نه پیژني، دوی ته دولتي پوزیشن نه ورکول کېږي. خو دوی خپله کوشش کوي چې حتی هغه کوم ډېر ټیټ رتبه مامور یا ډیپلومات کوم هیواد که دوی سره ملاقات کوي نو هغې ته هم ډېر لوړ ارزښت ورکوي او ورته ډېر لوړ اشتهار کوي. په هر حال تر هغې به دغه دوه ګونی حالت ادامه لري تر څو چې طالب دننه په افغانستان کې خپل مشروعیت ترلاسه نه کړي او د افغانستان د خلکو اراده تمثیل شوي نه اوسېږي. دغه دوه ګونی حالت به دوام لري او د فکتو به دوی سره تعاملات کېږي، اما دوی په هیڅ صورت د یو حکومت یو مشروع حکومت په حیث په رسمیت ونه پیژندل شي.
موسکو کې له پخواني افغان ډیپلومات غوث جان بصره د کازان د غونډې په باب چې دا غونډه څومره مهمه ده مرکه و.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
نیما نړۍ
سره د نړۍ خلې مر باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
دران دوستانو سلامونه می ومنی.
په کاراتو باندې د ماتو وری پارچه رات شولایدو خاطر چې انټرنیټ بقته شولا او بیرته به انټرنیټ وصلیدلم. زه خپل چې طب محصل یم، زه باید عملی درسونه او نظری دواړه وایم. ولی یو ډاکټر هیڅ وخت نشي کې کنه په نظری درس باندې مخکلا لشي.
د یو محصل غږ مو واورېده چې ویلې آنلاین زده کړې کوي، خو آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی. د آنلاین زده کړو پر مهال د کومو خبرو په پام کې نیول ضرور دي؟
غیر حضوري ونه لري، باید ځکه چې درسونه تل زنجیره ای شکل لري او که یو جلسه د یو محصل نه پاتې کیږي نو د دې تاثیر په نورو راتلونکو جلسو باندې ډېر زیات وي.
نن امدا موضوع چیلو ملتیم وکری. قدر من اوتون کو کلا چه ده 2023 کال دی آگست پنیمایی که طالبان دی دویم جل لپار بیا وقت ورسیدل. دی خزو پر اولان دیل نور محدودیتونو سرا دینجونو پر مخوانجی او پهانتونو هم بند کرل. له افغانستان څخه ځینې وتلي کدرونه او د زده کړو په برخه کې یو شمېر فعالان وایي چې دوی د افغان ښځو او نجونو لپاره آنلاین زده کړې پیل کړې دي، خو لکه څنګه چې په کار د زده کوونکي ونډه نه اخلي. موږ په کابل کې له محصل څخه پوښتلي چې دوی آنلاین زده کړې کوي که نه، که یې نه کوي لامل یې څه دی؟
هیڅ امید نشته، زه هیڅ هیله نه لرم چې زه به په آینده کې یو څه اوسم. فعلاً ما هغه د آیندې خوبونه هغه ټول زه فکر کوم چې په واقعیت به نه بدلېږي. آیا به ماته به آنلاین پوره سرټیفیکیټ یا پوره هغه اسناد راکړي؟